द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2023 د مې د میاشتې اتمه نیټه ده او تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تر لاسه د متاثر شو خلکو شمیره 38 لکه او 17 زره نصیبه شوې او تر اوسه پورې د دې د لاسه د 2 لکه او یو کم او یا زره نه زیات خلک مشوبې دي او امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د 15 ابیا زره نه زیات خلک مړ شوي دي. د پاکستان حکومت په یو داسې وخت باندې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره بنکل شوو کاروبارونو بیرته پرانستو کې نرمي راوستي چې په ملک کې په تیر یو شواروس کې نور 15 کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي او د مړو شوو شمیره اوس 1500 ته رسیدلې. د پاکستان د کراچۍ ښار د ترهګرۍ د مقدمو اوریدونکو یو عدالت د افغان طالبانو د بجل شوي مشر مولا اختر منصور 15 جایدادونه د نیلام کولو لپاره په خپل بلخه کې اخیستې دي. او زه وکړم خبرونو تفصیل ته. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تر لاسه د متاثر شو خلکو شمیره د 38 لکه او 17 زره نصیبه شوې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 2 لکه او یو کم او یا زره نه زیات خلک مړ شوي دي. د امریکې د جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس تر لاسه د متاثر شوو خلکو شمیره 2 لکه او 55 زره ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 15 زره او 600 کسان مړ شوي دي. برتانیا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 1500 یو کم نوي، اټلی کې یو کم 1500، سپین کې 2500 اویا او په فرانس کې 1500 990 کسان مړ شوي دي. د امریکې په زیاتره ریاستونو کې روانه هفته کاروبارونه په جزئي توګه باندې بیرته پرانسته شوي. کارپوهان وایي په امریکا کې به د کورونا وایرس نه متاثر شوو او مړو شوو خلکو په شمیره کې نور هم زیاتوالی راځي. د صحت ماهرینو خبرداري ورکړې چې د ملک بیلابیلو ریاستونو د کاروبارونو بیرته پرانستلو لپاره وفاقي هدایات نه دي پوره کړي او د دې د لا سبا په ملک کې د کورونا وبا یو بل لړۍ شروع شي. د پاکستان حکومت په یو داسې وخت باندې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره بنکل شوو کاروبارونو بیرته پرانستو کې نرمي راوستي چې په ملک کې په تیر شواروس کې نور 15 کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي او دغه وایرس نه د مړو شوو شمیره اوس 1500 ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه په تیرو 24 غنټو کې 1500 نورو کسانو ته د کورونا وایرس لګېدلې دي. د تازه شمیرې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 25038 ته رسیدلې ده. د پاکستان میډیا رپورټونه وایي چې په تیرو 10 ورځو کې د کورونا وایرس نه متاثر شوو مریضانو کې 30% زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ د کورونا وایرس په سر د یو اعلی کچه غونډې وروسته په مرحلو کې د ملک کاروبارونو بیرته پرانستو اعلان کړو، خو په ملک کې یو شمیر ډاکټرانو یې سرګندې کړې چې د کاروبارونو بیرته پرانستو حکومتي فیصلې سره به د کورونا وایرس نه زیات خلک متاثر شي او د طبي عملې سره سره به د عامو خلکو په ژوند باندې ډیر بد اثر پرېوځي. د پاکستان د کراچۍ ښار د ترهګرۍ د مقدمو اوریدونکو یو عدالت د افغان طالبانو د بجل شوي مشر مولا اختر منصور 15 جایدادونه د نیلام کولو لپاره په خپل ولخه کې اخیستي. د مولا اختر منصور د جایدادونو لپاره مقرر کړل شوي پلټنه کوونکي افسر عدالت ته ویلي چې د طالبانو مشر په کراچۍ کې د 2 میلیون روپو جایدادونه اخیستي وو. د رپورټ تر مخه اختر منصور دغه جایدادونه په جالي شناختي کارت باندې اخیستي وو. مولا اختر منصور د کال 2018 د مئی په میاشت کې د بلوچستان صوبې په دالبندین سیمه کې د امریکې په بې پایلټه ډرون حمله کې وژل شوی وو. هغه د وژنې د زینه د پاکستان جوړ یو شناختي کارت هم ملاو شوی وو. د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د تیر کال د اسنادو تر مخه مولا اختر منصور د ګل محمد او محمد ولی په نوم جالي شناختي کارتونه جوړ کړو. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکای ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د هغه د ډلې سره د خبرو په وخت بین الافغاني مذاکراتو شروع کولو په شمول د افغانستان په مهمو ستونزو کې د پرمختګ غوښتنه کړې. خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر او د هغه د ډلې سره درېدو وروسته په ټویټر باندې لیکلي چې په دغه لیدنه کې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو، د بین الافغاني مذاکراتو زر تر زره شروع کولو او د کورونا وایرس خلاف مبارزې په حق لای خبرې کړې. خلیلزاد ویلي په قطر کې د طالب مشرانو سره د لیدو کتو وروسته د پاکستان او هندوستان سفر کوي او د هغې نه پس به بیا د طالبانو سره ویني. د امریکای ځانګړی استاد په یو داسې وخت افغانستان سفر کوي چې د طالبانو زیاتې شوې حملې او کورونا وایرس افغانستان کې د ځان ښکار د سولې عمل ته په ممکنه توګه باندې نقصان رسولی شي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی څخه اوري. مننه چې را سره ملګری یاست. تاسو په دې خبرونه کې د نړۍ، پاکستان، افغانستان یو شمیر موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه لرو، خو اول هم درته وړاندې کوو چې په امریکا او بیا په ټوله نړۍ کې د کووډ 19 یا کرونا وایرس صورت حال دی. نو د امریکا د جان هامکنز یونیورسټي د تازه شمیرو تر مخه دا وخت د کرونا وایرس د لاسه په ټوله نړۍ کې 2,9,000 څخه زیات خلک مړه شوي دي او د 8,300 څخه زیات خلک دې وایرس ناروغه کړي دي. نور څه تفصیلات تاسو ته ټول د بختور شاه په راپور کې لرو.
په نړۍ کې د کرونا وایرس د لاسه د ناروغانو شمیره 8,300,000 ته رسیدلې ده او په دغه وایرس تر اوسه د مړو شوو کسانو شمیر د 2,15,000 نه بره شوی دی. د وایرس په نړۍ کې تر ټولو زیات کسان په امریکا کې ناروغ کړي چې شمیره 2,28,000 نه زیاته شوې ده او تر اوسه په ټوله امریکا کې د 15,000 نه زیات کسان مړ کړي دي. په امریکا کې تر ټولو زیات کسان په نیویارک کې مړ دي چې تر اوسه شمیره د 6,000 نه زیاته ده. په امریکا کې د رازونو ښکاره کوونکي یا ویسل بلوور پر ټرمپ انتظامیه تور لګولې. د هغه ساینسدانانو په ضد یې سخت رویه کارولې وه چا چې به ورته د کورونا وایرس په اړه خبرداری ورکول او زیاتوي د صدر ټرمپ انتظامیه د صحت په ډله کې لوی کمزوریانې هم دي چې لکه بلې په امریکا کې د کورونا وایرس په دومره توندۍ سره خور شوې ده. د امریکای د صدر ډانلډ ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس هر ورځ د کورونا وایرس ټیسټونه کوي او ډاکټران وایي تر اوسه په دوی دواړو کې د کورونا وایرس نه دی موندل شوی. بلخوا د کانګرس د لاندینۍ برخې یا هاوس اف ریپرزنټیټیوز سپیکرې نانسی پلوسی تیر ورځ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د یو بل وړاندیز هم کړی دی چې راتلونکي اونۍ به په رای اچول کیږي. د دې ترڅنګ په امریکا کې په بندیخانه کې غیر یو غیر قانوني کډوال هم د کورونا وایرس د لاسه مړ شوی. په امریکا کې رپورټونه وایي نږدې 1,500 غیر قانوني کډوال په جیلونو کې ښکیل دي چې چارواکي اندېښمن دي په دغه وایرس ډېر کسان اخته کېدلی شي. بلخوا په امریکا کې یو چینی امریکایي ساینسدان بینګ لیو چې په کورونا وایرس یې تحقیق کوو په خپله کوټه کې مړ موندل شوی دی. پولیس وایي د پیټسبرګ یونیورسټي دغه ساینسدان یا هو خودکشي کړي او یا خپل ملګري وژلی دی، خو دغه وجنه د کورونا وایرس د ریسرچ له کبله نه ده شوی. په سوشل میډیا د دغه ساینسدان د مرګ په اړه داسې افواګانې هم خورې شوي دي چې ګنې دی د کورونا وایرس په اړه حقیقت په ډاګه کولو ته نږدې شوی وو چې دا څنګه په امریکا کې داسې خور شو نو ځکه وژلی شو. خو ځینې نور خلک په سوشل میډیا وایي دی د چین د حکومت لخوا وژلی شوی دی. د امریکې نه وروسته بیا کورونا وایرس په یورپ کې ډیر خلک ناروغه کړي دي. په فرانس کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره 6,000 ته رسیدلې ده، خو چارواکي وایي د ورځې په حساب د مړو کسانو په شمیر کې د 13 ورځو په پرتله کمی راغلی دی. فرانس با ل 13 دوه میاشتو راسي روان لاکډاون یا بندیز د ګل په ورځ ختموي. همدغه ډول په ایتلی کې هم د 13 ورځو په حساب په امروزه مرګونو کې کمی لیدل شوی دی. په یورپ کې په فرانس او جرمنی پسې وروستو تر ټولو زیات کسانو په روس کې ناروغه شوی دي او د ماسکو میر ویلی د کورونا وایرس د لاسه لاکډاون یې د مئی 1.5 نیټې پورې غځولې ده. اخوا جاپان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په امریکا کې جوړ شوی دارو ریمډیسویر رسمي منځوري ورکړی ده چې په دغه هیواد کې به د کورونا وایرس د مخنیوي لومړی سرکاري دوايي وي. سعودي عرب په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په لاکډاون په سختۍ سره د عمل کولو لپاره خصوصي پولیس ګمارلې دي چې په یو زیبه 15 یا د 15 نه ډیر کسان یو ځای کې دوته نه پریږدي او په ټول ملک کې به د لاکډاون څارنه کوي. اخوا په هند کې چارواکي وایي په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیره د 500,000 نه زیاته شوې ده سره د دې چې په دغه هیواد کې تر څو هفتو په سختۍ سره لاکډاون عملی شوی. هندوستان د کورونا وایرس د معلومولو لپاره د موبایل فون یو اپلیکیشن هم تابع کړی دی چې په ارزان بیه موبایل ټلیفونونو کې به هم کار کوي او په ټول هند کې به ورسره د کورونا وایرس د مریضانو معلومات کېدلی شي. چین ویلی دی دوی د صحت نړیوال ادارې WHO سره په دغه هڅو کې ملاتړ کوي څوک چې غواړي د کورونا وایرس وبا په اړه معلومات وکړي چې دغه وایرس د چرته نه او څنګه په ټوله نړۍ خور شو. چین د امریکې په خارجه وزیر مایک پمپیو تور لګولې د کورونا وایرس په اړه په چین د دروغو تورونه لګوي. امریکا وایي چین په کورونا وایرس د تحقیق په وخت په لیبارټری کې بے غوري کړې ده او د دوی د لیبارټری نه دغه وایرس خور شوی او دا چې بیا چین په وخت نړۍ نه خبر کړي چې دغه وایرس د انسانانو نه یو بل تلګي. خو چین دغه تورونه ردوي او وایي دوی نړۍ په وخت د کورونا وبا په اړه خبردار کړي وه. د صحت نړیوال ادارې WHO خبرداري ورکړي ک افریقایي حکومتونو د کورونا وبا د مخنیوي په اړه کوټلي ګامونه په وخت پورته نه کړل نو دغه وبا په لومړی کال کې په افریقا کې د 3000 نه واخله تر 190,000 پورې کسان مړ کولای شي او د یو کم 1.5 میلیون نه تر 3.5 میلیون پورې کسانو ته ورپورې کېدلی شي. د کورونا وایرس په ویکسین او دارو د امریکا فایزر او د جرمنی یو کمپنی کار کوي او وایي تر ستمبر میاشتې پورې به دغه دارو او ویکسین نړۍ ته ورکړي. کورونا وایرس په نړۍ کې اقتصادي کړکیچ هم رامنځته کړی او په امریکا کې په میلیونونو خلک کې د بیروزګارۍ د وظیفو لپاره په خواستونو ورکولو مجبوره کړی دي. ملګرو ملتونو د کورونا وایرس نه د ځپل شو درش پیته غریبو ملکونو د مالی مرستو لپاره د نږدې 4 ډالر غوښتنه کړې ده. نړیوال مالیاتي بانک یا IMF هم د کورونا وایرس نه د ځپل شو 50 ملکونو د مالی مرستو خواستونه منزور کړي دي چې د 13 ډالر نه زیات مالی امداد جوړیږي. اخوا د برتانیې بانک آف انګلند هم د یو لوی امدادي پیکج تابع کړی ده چې رپورټونه وایي په ملک کې د کورونا وایرس نه ځپل شوي کاروباریانو او عامو خلکو مرسته به کوي او دغه به په برتانیا کې په 1300 کالو کې تر ټولو لوی امدادي پیکج وي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه په واشنگتن څخه راوړل کیږي. د کرونا وایرس وبا په وجه کالیفورنیا ایالت کې د خبر پښتون خوازخه راغلی هغه خوریکش چې خپلو کورونو ته پیسې لیږي دا غوی په اقتصادي بدارس کړی. د ورلد بانک یا نړیوال بانک د یو راپور تر مخه نړیوال اقتصاد ته د وبا له وجې راتلونکي کې تر ډېر مودې پورې نقصان رسېدو امکان دی. د دغه راپور تر مخه په نړیواله کچه د کارکوونکو لخوا خپلو هیوادونو ته بیرته پیسې لیږلو کې 22% کمی راغلی. د مالی کال 2013 او 2019 کې د پاکستان په برنیو هیوادونو کې میشت خوریکشو یو وست اشاریه 8 بلین ډالر هیواد یعنی کې پاکستان ته لیږلی وو. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان هیله لرله چې هواد پر شش کال هم په دې لړ کې درويست بلین ډالر ترلاسه کړي. خو د ورلد بانک یا نړیوال بانک او نورو ادارو لخوا جاری سوي راپورونه په رڼا کې په نړۍ کې کرونا رنس له وجې څخه حکومت لخوا ټاکل سوي دغه هدف ترلاسه کول به ګران وي. د خبر پښتونخوا څخه راغلی هغه خوریکش چې کالیفورنیا کې میشتي په دې اړه باندې تاسو ته راپور از د دیوا خبریال رشید فراز وړاندې کوي.
د سرټیفاید کاسمټالوجیست ما د هیر کټینګ او د هیر سټایلیست کار کوم. نو زم کار جی چې کوم دی لکه د کورونا وایرس سره شوی دی نو دا زم سالون وغیرہ اٹول بندی پم خپل ذاتی هم ډیر ځات اثر پر وته ځکه چې انکم زم چې کوم دی بند شي وی.
احسان الله د خیبر پختونخوا د نوخار سیمه سره تعلق لري او د امریکای د کالیفورنیا ریاست په ریچمنډ خار کې خلکو ته ویخته جوړوي. په ریاست کې هر هغه کاروبار چې ورسره د ژوند چارې نه اغیزمن کیږي تر نامعلومه وخته پورې بندي. اگر چې د کالیفورنیا د والی ګیون نیوسم د وینا مطابق ډیر کاروبارونه د جمعې دروازې نه مرحله وار پرانستی شو، خو د احسان الله کار اوس هم په دغه نوي اخلاص شوي کارونو کې نشماري دي کیږي. دی وایي چې زړه یې ډیر غواړي چې په پاکستان کې د خپل خپلوانو سره مرستې وکړي، خو د کرونا د وبا له وجې بل مالی حالات ورته اجازه نه ورکوي چې بیرته وطن ته پیسې وځيږي.
پاکستان کې هم د کرونا خیندې مو دي، رشتہ داران مو دي او لکه مرګري مو دي، ای ټول مونږ دا توقع ساتي ځکه چې هم ډیر مشکل حالات کې دي، پریشانی کې دي چې دوی مونږ سره هیلپ وکړي. نو مونږ لکه رستو کیږو نه چې ګمدې لکه مونږ سره احساس دی دا غي چې مونږ دا غي سره هیلپ وکړو. خو فی الحال چې ګمدې مونږ په خپل هم دلته لکه ډیر یو ډیر کریټیکل سچویشن کې.
د پاکستان د سوابې سیمې جواد خان سو میاشتې وړاندې د نیویارک نه سان فرانسیسکو ته کډه راوړې وه او دلته به یې د اوبر لپاره ټیکسي چلاو. جواد د تیرو دوه میاشتو راسی بے روزگار دی. نن سبا د خپل خرچو تر سنگا په وطن کې د مور پلار او لونو خویندو لپاره فکر مند دی، خو خپل اقتصادي د کور سره د مرستي اجازه نه ورکوي.
کور اوس ناستي او کار نه کوي ور سره. نو خامخا چې هر څومره سیونګز یا خو ختمي کې دي سره کور شو رینټ شو ور سره چې کم دی د ګاډي انشورنس شو ګاډي فاینانس شو او شاته چې کور کې کور والا وای چې یاره روجا دا پورته راولے گا بلا کس مخبری فیم لی دی. نن سبا خو مونږ سره د خپل ځان غم دی دلتا کې چې خپل گاډو انشورنس ورکو د گاډو فاینانس ورکو دوه درې زره ډالر دلتا کې د پارکاس خرچه د چې گاډو ور سره لکه فیملی شو.
د جواد سره په کور کې دوه نور ملګری احمد خان او بلال هم د سوابې د سیمینا امریکای ته د خو روزګار په تکل کې راغلي وو، خو نن سبا د خپل کار ځای کې د بیروزګارۍ په درشل ولاړ دي.
ما به 7-11 کې کار کو، اوس چې کم دی نو کار مې نشته لکه اوس کور کې یم. کرونا په وجه باندې چې لکه مخکې باغه کلا وو 24 ghante، اوس چې نه هغه لکه د شپې بند دي او د ورځې پکې هم لکه څوک راځي نه. انو پدی وجہ باندې چې دې انو زمالک کار نشته.
زه کار لازم خو تقریبا زما هفته کې دوه درې ورځې کار دی. ان شاء الله برابر بشي د کرونا په وجہ دا کارونه لږ دغه شوې دي.
د احسان الله مطابق د کارونو د اجازه ورسته به هغه لږ تر لږه 3 میاشتې په کار وي چې واپس خپل کار په خپل خپل وتروي.
خپل خپل رینټونه د کورونو چې کوم دی هول کړی دي، د شاپ چې کوم رینټ سي هغه مونږ هول کړی دي، هغه مونږ نه دی هول کړی ځکه چې کله دلته ایمرجنسی سچویشن دی. دا ایمرجنسی چې کله موږ وځو نو هغه کې چې کوم دی 3 میاشتې شته دی، بیا واپسی چې کوم دی لا ټول هر څه سروایو کولو کې.
دا کرونا د رنز په دغیز په نړیواله کچه د انساني ژوند په هر شعبه پرېوتې دي. د ورلد بینک یا د نړیوال بینک د یو رپورټ تر مخه نړیوال اقتصاد ته د دې وبا له عمله په راتلونکي کې تر ډېرې غزیدلې مودې پورې نقصان رسېدو امکان دی. د دغه رپورټ مطابق په نړیواله کچه د کارکوونکو لخوا خپلو هیوادونو ته بیرته پیسې لیږلو کې 20% کمی راغلی. مالکال 2018 او 2019 کې د پاکستان په بهرنیو ملکونو کې میشت خواري کهو 21.3 بلین ډالر هیواد ته لیږلی وو او د هیواد لومړي وزیر عمران خان توقع لرله چې هیواد ته به سږ کال د ریمیټنسز په مد کې 23 بلین ډالر ترلاسه کیږي. خو د ورلد بینک او د نورو ادارو لخوا جاری شوي رپورټونو په رڼا کې په نړۍ کې د کرونا د رنز له سببه د حکومت لخوا ټاکلې شوې دغه هدف ترلاسه کول به ګران وي. راشد خټک، ویو وی ډیوا، سان فرانسیسکو.
وایس اف امریکا دی وړه خبرونه د واشنگتن څخه تر وړاندې کیږي. په داسې حال چې په پاکستان کې د کرونا وایرس پیشي ورځ تر بل زیاتېږي، خو بلخوا د پاکستان حکومت په پاکستان کې د لاکډاون د ختمولو یا په لاکډاون کې د نرمي راوستلو ویلي چې دنا هم مئی څخه به عملي کیږي. د پاکستان حکومت په دې ګام باندې مخالف سیاسي ګوندونو نیوکې کړې دي او وایي چې پاکستان حکومت د دې لاکډاون کې نرمي راوستلو مطلب دا دی چې د کرونا وایرس نورې زیاتې پیښې به مخته راسي. په دې اړه باندې تاسو تفصیلات پیر ولایت شاو باندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان دغه اعلان په یو داسې وخت کړی چې پاکستان کې د کرونا رنځ ډیر په تیزی سره خوریږي او په دغه رنځ اخته تنانو شمېرې 15,000 نه هم اوړېدلې دي. د وزیر اعظم عمران خان لاکډاون کې د نرمۍ راوستلو بیان ته حکومت مخالفه ګوندونه او د صحت ماهرین سخت غبرګون ښایي. د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند دړوندنه حکومت باندې په دې معاملې د ګنګا ستګلارې خپلولو تورونه لګوي او مسلم لیگ نواز ګوند د وزیر اعظم عمران خان اوسنۍ پریکړه هم د دغه ګامونو برخه بلي. سند کې واکمن او مرکز کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند چې دړوندنه د کرونا په معاملې مرکزی حکومت سره شخړې لري، د ګوند یو مرکزی لیډر نثار کولو د وزیر اعظم دغه اعلان ته خپل غبرګون کې صدا سوایي.
تھوڑا سا لاک ڈاؤن کو نرم کر لیں کہ ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نارمل ہے. پاکستان ان ممالک میں نہیں ہے جیسے نیوزی لینڈ رہا، جیسے سنگاپور رہا.
اغه وای چې پاکستان سره نیوزیلند یا سنگاپور نه دی، خو یو ډیر کمزور هیواد دی او دومره توان نه لري چې د کرونا وایرس د بدو غیزو مقابله وکړي شي. خو د دې باوجود د پاکستان د حکومت لخوا لاکډاون کې نرمي راوستل د بدمرغه خبره ده. نثار کولو په حکومت باندې د کرونا پرنس اخته مریضانو د درملنې په معاملې د بیغوري تورونه هم لګولې دي. وزیر اعظم عمران خان د اعلان په یو داسې موقع کړی چې پاکستان کې د کرونا پرنس اخته د مړینو شمېرې 1500 نوی ته رسیدلی دي او مهمه خبره دا ده چې په دې کې نیمایي یعنی تر 300 پورې تنان په تیرو اخیرانو ورځو کې د 28 اپریل تر د مې 8 نیټې پورې مړ شوی دي. او بیا د وزیر اعظم لخوا لاکډاون کې د نرمۍ اعلان کولو په موقع په دغه تیرو 48 ساعتونو کې د کرونا 1900 زیات نوي کیسونه مخې ته راغلي وو. د څه چې د خلکو په دغه رنس اخته کېدو او مړینو کې راغلي زیاتوالی په ډاګه کیږي او د وزیر اعظم اعلان تخپل خبرګون کې د پاکستان پکچا د ډاکټرانو سازمان پاکستان میډیکل اسوسییشن مشر ډاکټر اشرف نظامی هم اندېښنې ښودلې دي او د خپل خبرګون کې ویلي چې حکومت په یو داسې وخت کې دا پریکړه کړې چې د کرونا مرض په ډېر تیزی سره خوريږي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویان ندیم افضل چند د حکومتي پریکړې دفاع کوي.
اور نیچے کیونکہ عید کے دنوں میں لوگوں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے اور دکانداروں نے پورے سال کے لیے ادھار لیا ہوتا ہے اور سٹاک ہوتا ہے ان کا، یہ پیک سیزن ہوتا ہے.
اغه د ریسک په لوي چې د 1300 حاصل د هیواد تړلو لقبل دکانداران او تاجرانو طبقه تر ټولو زیات اغیزمنه شوه ده، ځکه حکومت دوی ته د اختر نړوند د خپل کاروبارونو کولو اجازه ورکړې ده. د وزیر اعظم عمران خان د اعلان وروسته د خیبر پختونخوا حکومت په اونۍ کې 15 ورځې دکاندارانو ته خپل کاروبار کولو اجازه ورکړې ده. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب تر مخه د مرکزی حکومت لخوا دوی سره شریک کړي شوی مسوده کې سنوي خبره نشته ده او د مرتضی وهاب په وینا دغه مسوده د لاندې دړوند نه تړلې شوی زیاتره کاروبارونه به د سبا نه پس هم بند ساتل شي. بلوچستان حکومت چې د وزیر اعظم د اعلان وروسته صوبې کې د لاکډاون میاد دوه نور غزاولیو. د صوبائی حکومت ویان لیاقت شاهوانی او شخصی ټلویزیون چینل ته ویلي چې دوی به مارکیټونه پرانیزي خو دې سره به د حالاتو څارنه هم کوي. د لیاقت شاهوانی په خبر د اسپیټالونو د کرونا مریضانو نه ډکېدو نه خداده چې بازارونه بیا سمودې پورې شاړ پاتې شي. د سیړنو تر مخه د وزیر اعظم عمران خان لخوا لاکډاون کې د نرمۍ راوستلو اعلان هم لا ډیر واضح نه دی. سیړونکو وایي چې د اعلان نه دا نه پډاګه کیږي چې د سبانه د تعمیراتو د شوبې او د وړو مارکیټونو د پرانستلو نه علاوه حکومت پر راتلونکي کې کوم شوبې پرانستلو اراده لري.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. د پاکستان وفاقي حکومت په ټول ملک کې د 15 جولای پورې د تعلیمي ادارو د تړلو او د 9م، 10م او 11م او 12م جماعت ته امتحانونو د ځندوبولو ویل دي. وفاقي تعلیم وزیر شفقت محمود مطبوعاتو ته د خبرو په وخت ویلي چې د 10م او 12م جماعت زده کوونکو به د 9م او 11م جماعت د بورډ د نتیجو په اساس پارسیږي. خو بیا ځینې زده کوونکي وایي چې د حکومت د پریکړې زبه متاثره کیږي، ځکه چې روان کال د بورډ امتحان کې د ډیرو نمبرو اخیستو لپاره تیاری کړې وه. په دې اړه څه تفصیلات دي تاسو د دیوا خبریال ارشد مومن په راپور کې لري.
د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د زیارت په ورځ ویلي په ټول ملک کې به تعلیمي ادارې د 15 جولای پورې تړلې وي او نه هم 10م او 11م 12م جمعتونو امتحانونه یې هم منسوخ کړي دي. شفقت محمود پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره جوړې د قومي همغږي کمیټې د ناستې وروسته میډیا ته وویل د 10م او 12م کلاس د کوونکو به د 9م او 11م کلاس د بورډ امتحان د نتیجې په بنیاد پاس شي او د 9م او 11م زده کوونکو نه امکان لري چې 10م او 12م کې په یوځې د دوه کلاسونو امتحان واغستل شي. خو زده کوونکو وایي د حکومت د پریکړې سره به په تعلیمي کیریر بد اثرات پرېوزي. د 10م جماعت یو زده کوونکی محمد خان وایي د زده کوونکو د بورډ په امتحانونو کې د 9م جماعت په مقابله کې په 10م جماعت کې ډېر نمبر راځي. خود امتحانونو منسوخی با د 10م او 12م جماعت زده کوونکو نه د ډیرو نمبر او اغستو موقع د لاسه واخلي.
فیوچر کې خو لومړی نقصان دا چې موږ ته په فرست ایئر کې موږ ته په کالج کې داخله ملو نشي او بل دا نقصان دا چې دا موږ ته په روس ته ټایم کې چې کله موږ نوکریاں کو یا بل څه ټیسټونه میشتونه ورکو نو هغه کې ولا موږ ته دغه نقصان کوي چې موږ ایګریګیټ به خراب شي او موږ د دې دغه د کینسل کېدو د وجه موږ ته غشن نمبر ملو نشي په غزړو دغه باندې ملو شي نو موږ ته غشن پیدا ونه کی.
د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود میډیا ته ویلي د دې پریکړې نه ځینې زده کوونکي په سناسه ډول متاثره کېدای شي، خو د ډېرو زده کوونکو ګټو ته کتو په بنیاد یې دا پریکړه کړې ده او چې چرته یې هم په دې پالیسۍ کې څه نیمګړتیاوې وي د هغې د ختمولو لارې چارې لټوي.
مشکل حالات میں مجموعی لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا جو ہے وہ یہی تھا، باقی بیچ بیچ میں کچھ انیملیز ہیں ان کو اگلے چند دنوں میں ہم بیٹھ کے جہاں جہاں کوئی ہم سٹڈی کریں گے، دیکھیں گے کیا طریقہ نکل سکتا ہے ہیلپ کرنے کا.
سیڑون کی وی دات لسم عینی بدلون رستو د تعلیم محکمہ د صوبائی حکومتونو د اختیار لاندې ده. نو بیا څنګه وفاقی حکومت د ټول ملک لپاره پریکړه کولی شي؟ د خیبر پختونخوا پخوانی د تعلیم وزیر سردار حسین بابک په ټویټر لیکلی دا تلسم عینی بدلون رستو تعلیم محکمه د مرکزی حکومت اختیار نه دی پاتې شوی. نو بیا ولې د وفاقي حکومت کابینه کې د تعلیم وزیر ساتل شوی دی؟ د خیبر پختونخوا حکومت ویان اجمل وزیر ویلي د امتحانونو منسوخي او د تعلیمي ادارو بندیز به د وفاقي حکومت د اعلان سره سم وي. خو د سین صوبې چرته چې د پاکستان پیپلس پارټي واک کې ده، د تعلیم وزیر میډیا ته ویلي د امتحانونو او تعلیمي ادارو چوټیانو په اړه پریکړه به د سټیرنګ کمیټې په غونډه کې کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د دې رادیو ګرانو او محترم اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دنده بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغۍ اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼې ګوڼې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته له تللو څخه د امکان تر حده ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړه ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بېله بېړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډېره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د جمعې ورځ کال 2020 د مې د میاشتې اتمه نیټه ده اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تر لاسه د متاثر شوو خلکو شمیره 38 لکه او 16000 نه سیوا شوې او تر اوسه پورې د دې د لاسه د 2 لکه او 10000 نه زیات خلک مشوب دي په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د 15000 نه زیات خلک مشوب دي د پاکستان حکومت په یو داسې وخت باندې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره بنکل شوو کاروبارونو بیرته پرانستو کې نرمي راوستي چې په ملک کې په تیر یو شباروز کې 15 کسان د کورونا وایرس نه مړه شوې دي او د مړو شوو شمیره اوس 1500 ته رسیدلې. د پاکستان د کراچۍ ښار د ترهګرۍ د مقدمو اوریدونکو یو عدالت د افغان طالبانو د بجل شوي مشر ملا اختر منصور 15 جایدادونه د نیلام کولو لپاره په خپل بلخه کې اخیستې دي. او زموږ د خبرونو تفصیل دا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تر لاسه د متاثر شوو خلکو شمیره د 38 لکه او 16000 نه سیوا شوې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 2 لکه او 10000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکای د جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس تر لاسه د متاثر شوو خلکو شمیره 2 لکه او 50000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 15000 او 700 کسان مړه شوي دي. برتانیا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 150000 نوي، اټلي کې 150000، سپین کې 150000 او یا او په فرانس کې 15000 970 کسان مړه شوي دي. د امریکای په زیاتره ریاستونو کې روانه هفته کاروبارونه په جزئي توګه باندې بیرته پرانستل شوي. کارپوهان وایي په امریکا کې به د کورونا وایرس نه متاثر شوو او مړو شوو خلکو په شمېره کې نور هم زیاتوالی راځي. د صحت ماهرینو خبرداري ورکړي چې د ملک بیلابیلو ریاستونو د کاروبارونو بیرته پرانستلو لپاره وفاقي هدایات نه دي پوره کړي او د دې د لاسبا په ملک کې د کورونا وبا یو بل لړۍ شروع شي. د پاکستان حکومت په یو داسې وخت باندې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره بنکل شوو کاروبارونو بیرته پرانستو کې نرمي راوستي چې په ملک کې په تیر شواروز کې نور 15 کسان د کورونا وایرس نه مړه شوي دي او دغه وایرس نه د مړو شوو شمیره اوس 1500 ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه په تیرو 24 غنټو کې 1745 نورو کسانو ته د کورونا وایرس لګېدلې دي. د تازه شمیرې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 15000 ته رسیدلې ده. د پاکستان میډیا رپورټونه وایي چې په تیرو 10 ورځو کې د کورونا وایرس نه متاثر شوو مریضانو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ د کورونا وایرس په سر د یو اعلی کچه غونډې وروسته په مرحلو کې د ملک کاروبارونو بیرته پرانستو اعلان کړو خو په ملک کې یو شمیر ډاکټرانو یې سرګندې کړې چې د کاروبارونو بیرته پرانستو حکومتي فیصلې سره به د کورونا وایرس نه زیات خلک متاثر شي او د طبي عملې سره سره به د عامو خلکو په ژوند باندې ډېر بد اثر پرېوځي. د پاکستان د کراچۍ ښار د ترهګرۍ د مقدمو اوریدونکو یو عدالت د افغان طالبانو د بجل شوي مشر ملا اختر منصور 15 جایدادونه د نیلام کولو لپاره په خپله ولخه کې اخیستي. د ملا اختر منصور د جایدادونو لپاره مقرر کړل شوي پلټنه کوونکي افسر عدالت ته ویلي چې د طالبانو مشر په کراچۍ کې د 2 میلیونه روپو جایدادونه اخیستي وو. د ریپورټ تر مخه اختر منصور دغه جایدادونه په جعلي شناختي کارت باندې اخیستي وو. ملا اختر منصور د کال 2018 د مئی په میاشت کې د بلوچستان صوبې په دالبندین سیمه کې د امریکای په بی پایلټه ډرون حمله کې وژل شوی وو. هغه د وژنې د زینه د پاکستان جوړ یو شناختي کارت هم ملاو شوی وو. د پاکستان د مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی اے د تیر کال د اسنادو تر مخه ملا اختر منصور د ګل محمد او محمد ولی په نوم جعلي شناختي کارتونه جوړ کړو. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د هغه د ډلې سره د خبرو په وخت بین الافغاني مذاکراتو شروع کولو په شمول د افغانستان په مهمو ستونزو کې د پرمختګ غوښتنه کړې. خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر او د هغه د ډلې سره د لیدو وروسته په ټویټر باندې لیکلي چې په دغه لیدنه کې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو، د بین الافغاني مذاکراتو زر تر زره شروع کولو او د کورونا وایرس خلاف مبارزې په حق لې خبرې کړي. خلیلزاد ویلي په قطر کې د طالب مشرانو سره د لیدو کتو وروسته د پاکستان او هندوستان سفر کوي او د هغې نه پس به بیا د طالبانو سره ویني. د امریکای ځانګړي استازي په یو داسې وخت افغانستان سفر کوي چې د طالبانو زیاتې شوې حملې او کورونا وایرس افغانستان کې د ځنګ ښکار د سولې عمل ته په ممکنه توګه باندې نقصان رسولی شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا د ودا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. دا مهال د بلوچستان ایالت څخه یو راپور ترلاسه کړو. بلوچستان ایالت د سوداګریزي او د تاجرانو یو ناسته سوي او په دې ناسته کې د تاجرانو دا بیان جاری کړی چې دوی په بلوچستان ایالت کې د مئی د لسمې نیټې څخه په بش پړه ډول خپل سوداګری بیا پیل کړی. تفصیلات تاسو د امیت سمسور پر راپور کې لرو.
دغه اعلان د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان له لوري وسو. جرنال سکتر کویما غا وویل چې د سوداګرانو دکانونه لتیرو اته څلويش ورځې زخه تړل سوي دي.
مجبور اوسو چې موږ پر لاس مئی باندې مل ټوټل بلوچستان خلاصو. کچيري حکومت دکانونه خلاصېدو په اصلاح کوي یا نه کوي، او مرکزی انجمن تاجران بلوچستان رجستر دا په اصلاح وکړي چې پر لاس تاریخ به ټول دکانونه خلاصي او ټول کاروبارونه به خلاصي. حکومت غواړي کې نه غواړي، پر لاس تاریخ به ان شاء الله موږ ټول بلوچستان خلاصو خپل کاروبار وشرو.
تاجران وی چې حکومت له دوی سره هیڅ ډول مالی مرسته نه کړي، خو بلوچستان حکومت بیا دغه کاربندیز د مئی د میاشتې تر 19 پوري غزولې دي. صوبایي حکومت وی چې موږ د کرونا د وایرس د پیښو د یوې اونۍ کتنه کوو، بیا به لاغه ورسته د بندیز د نرم کولو پریکړه کوي. خو بل نور ته بیا د بلوچستان د روغتیا د صوبایي څانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر محمد سلیم ابړو د کوټي په مطبوعات کلب کې خبري کانفرنس وکړي. د ویل کچيري پر بندیز باندې بشپړ عمل ونه سونو په بلوچستان کې بعد د کورونا د وایرس پیش نوري هم ډیر زیات شي.
3 جولای تک آپ کے پاس تقریبا 300,000 بلوچستان کے لوگ انفیکٹ ہو جائیں گے. 11 جولائی تک 8 دن کے اندر یہ فگر 1.18 لاکھ تک پہنچے گی.
د جولای د میاشتې تر 3 منټو پورې به 300,000 کسان په بلوچستان کې په دغه وایرس څخه اغیزمن شي، او دغه ډول د جولای تر 13 پورې به په 2 ورځو کې په دغه شمیره 300,000 تر رسیدلې شي.
میډ سپټمبر تک بلوچستان کی کل آبادی کا 79% تقریبا 95,000,000 لوگ انفیکٹ ہوں گے.
او د ستمبر د میاشتې تر نیمه پورې د بلوچستان د ټولو وګړو څخه یو کم اتیا فیصد 15,000,000 کسان د کرونا وایرس څخه د اغیزمن کېدو اټکل کوي. د بلوچستان د روغتیا ډایرکټر جنرال ویل چې تر اوسه پورې د کرونا وایرس څخه په صوبه کې 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. 3 ډاکټران هم له دغه وایرس څخه اغیزمن شوي دي. ډاکټر سلیم ابړو وړاندیز وکړي چې حکومت په بلوچستان کې له 15 زخه تر 20 ورځو پورې کرپیو پر ګر زنده باندې دي بندیز ولګوي. دلته په سیمه ییزو توګه باندې د کرونا د وایرس پیښې ډیر زیاتې دي. تر اختر لمخه څلور ورځې له یوې زلې زخه د بلې زلې پر تاګ دي بندیز ولګول شي. ډاکټر سلیم عبدو ویل چې څوک دي د کورونا چارو له وزارت څخه پښتنه وکړي چې دا څنګه بندیز دی چې د دکان دروازه تړلې وي خو دننه کاروبار پکې روان دی. دغه په خبره چې لمخه لا حکومت سره دوا پی سی آر ماشينانو چې له 300 زخه تر 300 پورې آزموینه کوله خو اوس د مرکزی حکومت دارې لوري و دوی ته داسې ماشين ورکول سوې دي چې هغه تر 800 پورې آزموینه کولای شي. له دوی سره ژمنه سوې ده چې 15 نور ماشينان به ورکوي چې بیا په یو ورځ کې 1500 آزموینه تر سره کېدای شي. حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټه.
د کراچي د تراګري د مخنیوي عدالت افغان طالبانو په خواني مشر بلاختر منصور د شاوخوا 3 کروڑ شلکه روپو مالیت جایدادونه ضبطولو او د دې د نیلامي حکم ورکړی دی. د پاکستان د انګریزي ورسپانې داند ریپورت تر مخه وفاقي پلټونکو ادارې د بلاختر منصور عرف محمد ولی عرف ګل محمد اختر محمد او عمر پزیت د تراګري د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه تشکړی و. د اپریل په 24 نیټه عدالت تملا اختر منصور دغه جایدادونه ضبط کولو حکم ورکړی و. دغه معاملہ په ورستی یو کې د کراچي د تراګری د مخنیوي عدالت دویم مخې ته هم راغلی و چې عدالت تفتیش کوونکی افسر ته د جون تر 19 نیټې پورې دغه جایداد د نیلامي اشتهار ورکولو او ریپورت عدالت کې جمع کولو حکم ورکړی دی. چېډونکو د پاکستان د وفاقي پلټونکو ادارې اف ای ای لاړه دملا اختر منصور د مرګ شاوخه څلور کاله تیرې دو پس دغه معاملہ مخې ته پراوړو پښتنې رابرسېره کوي. مشه جرنالیست طاهر خان د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
په پاکستان کې خو په موسم د 2 میلیون نه زیات افغان او ډېر پکې د 3 روپې د تزمکې دي چې دا زړه دي. دا خبره دا خبره ده چې په دې بزرګ خلک واقعي څنګه پکې چې ولې فایې اوس دا خبره وکړه چې دا د خبره درست هم وي دا اوس نه فلم دا وړه مخکې خبره ده او چا په اړه باندې دا وشوې ده چې دا دی دا په کراچۍ کې نو هغه سړی خو کار مخکې مړ شوې دي په بلوچستان کې د امریکا په ډرون حمله کې. نه یو ډېر داسې مشکوک د ګمګونتې حالت یو موضوع ده او یو اړخیز خبره روان ده. بل طرف نه یو بیان فقط راغلی دی لیکن دا خپل منظور د کورنۍ لخوا په دې باندې بالکل سره دی ویلی شي. دا یو سوچ شته چې د دباو د فشار لپاره پاکستان په ماضي کې کارونه کړي دي او
بل پلوتا دفاعی چیڑنکار بریگیڈیر ریٹائرڈ سید نذیر په دیاڑا ڈیوا ریڈیو ته وایي
نان سټیټک تری او داغه نس برامد شي یا هغه جایداد دی یا په پټه جوړ کړي یا په دغه جوړ کړي داغه رسټ پته ولګي او هغه به اعلانې کوي نو هغه خو سټیټ ته د داغه اجازه تری په دې چې داغه او والی وارث نه وي انده داغه والی وارث ګڼل کېدل شي او دا هغه حقدار ګڼل کېدل شي ځکه چې داغه د پاره او سر قانون نه وي او دغه جایداد چې کوم جوړ کړي دی ته غیر قانوني وي.
د کال 2019 د جولای په 15 نیټه عدالت کې جمع کړی سوی د چار شیر تر مخه د ملا عمر ورسته د طالبانو مشر جوړیدونکو ملا اختر منصور د پاکستان او د ایران پر پوله کال 2014 د مئی په 28 نیټه ډرون برید کې وژل سوی و. وفاقي پلټونکو ادارې اف ای ای لاړه د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو لیندین په اړه د پلټون په محل د خبره مخې ته راغلی و چې ملا اختر منصور په جالي شناخت د پاکستان کراچي ښار کې 15 جایدادونه اخستی وو چې پکې پلاټونه او فلیټونه شامل وو. تیر کال د وفاقي پلټونکو ادارې اف ای ای له اړخه د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور جایدادونه ضبط کولو خبره مخې ته راتلو ورسته افغان طالبانو دغه خبره رد کړې و او خپل عکس العمل کې ویلي وو چې ملا اختر منصور سره دومره وخت نه وو چې جایدادونه یې اخستو. د دغه جایدادونو په اړه د ملا اختر منصور د کورنۍ له اړخه هم څه بیان مخې ته نه دی راغلی. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
وایس اف امریکا دی وخت خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحا قطر کې د ملا برادر او د هغه ډلې سره لیدلې دي. وایي چې په سو موضوعات سره خبرې شوې اوس د پاکستان او هند سفر کوي او له دې وروسته به بیا د طالبانو سره وویني. تفصیلات تاسو په دې اړه زموږ همکار ماوج جلیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د خبرو د پاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد ویلي په دوها کې د ملا برادر او د هغه ټیم سره لیدلی په سو موضوعاتو ورسره خبرې شوې. اوس د پاکستان او هند سفر کوي او لرستو به بیا د طالبانو سره ویني. خلیلزاد په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر او د هغه د ټیم سره د لیدنې خبر په ټوټر پر کړی چې په کوم موضوعاتو خبرې شوې هغه جزئیات یې شریک کړی دي. په ټوټر خاغلی خلیلزاد لیکلی بیګاش په دوها کې له ملا برادر او د هغه له ټیم سره وګډه غونډه مونږ په یو لړ موضوعاتو پر مختګ وغوښتو، اور کم د بشري چارو لپاره اور بند هم هغه سي چې نړیوال ټولنې غوښتنه کړي تر څو په افغانستان کې د کووېډ 19 وبا د اداره کولو لپاره غوره همکاري وشي. د طالبانو د دوهې د دفتر ویان سهیل شاهین پرون د دغه لیدنې په اړه خبر ورکړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي زلمی خلیلزاد په 15 مئی دغه سفر پیل کړو. د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې ویل شوی چې خلیلزاد به په دوها کې د طالب استادو سره شوی توافقنامې په مکمل ډول عملی کولو فشار راوړي. دغه رنګ ویل شوی نوموړي به د اسلام آباد او نوی ډیلی د سفرونو په وخت د چارواکو سره د افغانستان او سیمې د امنیت او د دوی د رول په اړه خبرې ترې وکړي.
دا واشنگتن ڈی سی دی، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملکري او سیږي. د پاکستان ستري محکمې سپریم کورټ لخوا حکومت د زکات د نوي نظام وروسته ملک د ننه د زکات په نظام هم پښتني راولاړې سوي. نو مایرین وای باید سودمن خلک په خپل د زکات رقم ضرورتمند ته ورسوي، او دا چې د ټکسونو نظام په ډول په بیت المال هم د خلکو اعتماد نشته. نو زکه د روژې د میاشت څخه وړاندې کاتادار بانکونه د پیسې وباسي چې حکومت سینی زکات وانخلی. نور تفصیلات تاسو د ریاض حسین پر راپور کې لرو.
د پاکستان د ستري محکمې سپریم کورټ لخوا د زکات په نظام کې د بدلون د سپارښتنې ورسته د ملک دننه په سرکاري توګه د زکات ته غونډولو او د هغې په تقسیم هم پوښتنې راولاړې شوې دي. د ورځې وړاندې ستري محکمې سپریم کورټ حکومت ته ویلي وو چې د زکات د تقسیم یو سپا او ښکاره نظام جوړ کړي او حقدارو ته د هغوی حق ورکړي. په دې حقله د اسلامي امور ماهر اصرار احمد مدني وی او ای ډیو ته وایي په ملک کې د زکات د تقسیم محکمه نشته او زیاتره د زکات موجوده نظام په سیاسي بنیادونو ولاړ دی. په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان نن په خپل اداریه کې هم دا خبره په ګوته کړې ده چې د سپریم کورټ لخوا هم د زکات په تقسیم او حقدارو ته د دې پر سوالو پوښتنې وچتي کړې وي. ورځپاڼه وایي په دې لړ کې ستري محکمې پخوانی د شریعت عدالت جج او دینی عالم مولانا تقی عثماني هم د زکات په نظام کې د بدلون سپارښتنه کړې وي، او سپریم کورټ ویلي وو چې څنګه د زکات په نوم اخستې شوې رقم په بهرني دورو باندې خرڅ کولی شي. د دې ترڅنګ د ورځپاڼې په وینا د کال 1980 لسیزه کې د پخوانی جرنیل ضیاءل حق لخوا دا نظام جوړ کړی شوی و چې د روجې په ډومبه ورځ په بنګونو کې د خلکو د امانتونو نه 2.5% زکات اخستل لازمی ګرځول شوی و. خورسپانه وایي اوس د روجې دراتلو نه وړاندې کاتدار یا خو د خپل اکاونټونو نه پیسې وباسي او یا د بانډ په ذریعہ خپل ځان د زکات ورکولو نه بچ کړي چې د خلکو د زکات په دې موجوده نظام باندې بی اعتمادي سرګندوي. په دې حق لا د اقتصاد ماهر پروفیسور ډاکټر میراج الحق وایي چې د ټیکسونو د نظام پرنګا د موجوده زکات په نظام کې کاتدار په حکومت باندې اعتماد نه کوي.
زکات د خلکو ریزرویشن دی، ترانسپیرنت دی، تر څو به عوامو ته دغه هغه فائدې نه رسي کوم چې رسوم پکاري. کوم زکات چې زموږ د پښتون کټګوري چې هغه په سیټ کې تر څو داران چې کوم ضرورتمن خلک ته هغه ته رسي. دغه وجه چې خلک خو یادې په ډیټ په شکه کې یادار چې خلک خپل پیسې وډرا کې لوګي د نشته مخکې شو کېدونه مخکې خپل اکاونټ خالي
سیړنې وایي د 1980 په لسیزه کې هم د شیعه مسلمانانو لخوا د بنکونو په ذریعہ د زکات په اخستو احتجاجونه شوي وو، او په هغه وخت کې هم څو علماو د زکات په لازمی اخستو سره اختلاف لرلو. اداریا لیکي چې اوس وخت راغلی دی چې حکومت د بنکونو په ذریعہ د زکات د اخستو نظام ته بیا کتنه وکړي او بیوسه او غریبو خلکو ته د هغوی حقونه ورسول شي. د پاکستان حکومت روان کال د روجې نوړاندې د زکات اخستو د پاره نصاب شپکسل وی غذر درې سبا یو کم دیرش روپے مقرر کړی وي، او بنکونو ته ویلي وو چې د امانتونو نه په سلو کې د 2.5 روپے په حساب زکات واخلي. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ډیوا، مردان.
وایس اف امریکا د وادر خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. د نړۍ د ټولنیزو رابطو تر ټولو لوی وپاڼه فیسبوک د خبرېدونکو مواد د سارنې لپاره د یو خپلواک ډلې د جوړښت اعلان کړی. د دې ډلې په غړو کې د نړیوال بشري حقوقو فعالین، سیاستمداران، قانون پوه شامل دي. د دې ډلې په شل غړو کې د پاکستان څخه د بشري حقوقو او د اظهار د ازادۍ وتلې فعاله نګهدات هم شامل ده. د سار دا ډله څه ذمواري لري، څه تفصیلات دي، د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په راپور کې واوري.
د نړۍ د ټولنیز رابطو تر ټولو لوی ویب سایټ فیسبوک د موادو د سارنې لپاره د یو خپلواک ډلې جوړولو اعلان کړی چې پکې د پاکستان لخوا د بشري حقوقو او د اظهار د ازادۍ لپاره کارکونکو فعاله نګهدات هم شامل ده. مطبوعات د فیسبوک د چارواکو لخوا وایي دا ډله به په سلويخ غړو مشتمل وي چې پکې به د بشري حقوقو فعالین، قانون پوهان، سیاستمداران او د ډیجیټل رائټس کارکونان شامل وي. په دې ډله کې د پاکستان لخوا د بشري حقوقو او د اظهار د ازادۍ لپاره کار کونکو وتل فعاله نګهداد هم شامل کړی شوی. د فیسبوک لخوا د موادو د سارنې لپاره جوړ کړی شوی د ډلې ته د ټولنیز اړیکو د ویب پاڼو سپریم کورټ ویلي کیږي. دا به د عدالت په شان کار کوي او د دې ډلې فیصلې به منل د ویب پاڼې لپاره لازم وي. دا ډله به د ضابطو لاندې په خپلواک ډول په فیسبوک باندې د شایع کیدونکو موادو سارنه کوي او دا پریکړه به کوي چې کوم مواد شایع کیدی شي او څرنګه مواد د شایع کیدو نه ودرول شي. دا ډله به د فیسبوک په ګډون انستاګرام باندې د موادو د شایع کیدو په اړه فیصلې کوي او بیا به داسې سپارښتنې ورکوي چې څنګه مواد شایع کړی شي او کوم مواد د شایع کیدو قابل نه دي. د خبر تر مخه دا ډله یا سپریم کورټ به د نړیوال قوانینو، بشری حقوقو او د ریاستی قانونونو په شمول معلوماتو ته درسایي او د اخلاقیاتو په تناظر کې فیصله کوي. د فیسبوک ډایریکټر وایي چې د دې ډلې د لوملنی شلو غړو په انلاین تربیه لاس پورې کړی شوی او دا به ډیر زر خپل کار پیل کړي. ویل کیږي چې دا ډله په لوملنی پړاو کې د عام خلکو لخوا فیسبوک او انستاګرام باندې شایع کیدونکو موادو په اړه غور کوي او ګوري چې د عام صارف لخوا څه قسم مواد شریکې دي شي او کم نه. په دویم پړاو کې به دا ډله د حکومتونو او ریاستی ادارو موادو ته بیا کتنه کوي او روستو به فیسبوک ته خپل سپارښتنې وړاندې کوي او په هغه به فیسبوک له عمل کول لازم وي. پاکستان کې د ډیجیټل رائټس فعال شفیق غګیانی وایس اف امریکا ډیو ریډیو توای په دې ډله کې د پاکستان لخوا د نګهدات شاملول به د پاکستان هغه غوښتنه ختم کړي چې ګنې فیسبوک او نور ادارې د پاکستان لپاره ځانګړي نمائنده وټاکي. سپریم کورٹ په طرز دا ډله به د خپلو سپارښتنو د عام کولو هم پابند وي او دا به په خپلو رپورټونو کې عوامو ته دا هم وایي چې فیسبوک د دې په سپارښتنو څومره عمل کړی. فیسبوک به د یادې ډلې د غړو د برطرف کولو اختیار هم نه لري او دا ډله به په مکمل توګه خپل واکوي. پاکستان کې د ډیجیټل رائټس یو بل فعال هارون بلوچ وایي دا یو ښه ګام دی، خو د دې په افادیت په یو کال دوه پس د خبرو کولو جوګه شي.
اگر جو
هغه وایي د حکومتونو لخوا چې فیسبوک او ټویټر ته د ځنې موادو او د پوسټونو د لری کولو لپاره کوم خواستونه زی دا ډله به د هغې د اظهار د ازادۍ او د بشري حقونو په تناظر کې جاج اخلي او ګڼي چې دې سره به د خلکو د اظهار د ازادۍ حق محفوظ پاتې شي. ښکاره دی چې په تیرو دوو کلونو کې د پاکستان د حکومت لخوا فیسبوک او ټویټر ته د ځنې موادو د لری کولو لپاره په لیګل کېدونکو خواستونو کې اضافه لیدل شوې او راپورونه وایي چې د پاکستان حکومت په دې وروستو کې نوي زره ویب پاڼې تړلې دي.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. د امریکای وسنۍ ولسمشر او ونډې په خاني صدرانو هم وخت په وخت په وایس اف امریکا نیوکې کړې دي او د دې ادارې لزینو خبرو سره اختلاف کړی دی. که څه هم دا اداره د امریکای د کانګرس په مالی مرسته چلیږي خو شاوخوا سلویشت ژبو کې بې طرفه خبرونه خپله د امریکای حکومت هم د ځان دشمن کړی دی. د وایس اف امریکا د انګریزي څانګې په دې اړه یو تفصیلي راپور تاسو ته تفصیلات زموږ همکار برکوال میاخیل اوروي.
په نړۍ کې د امریکای مشهور او معتبر خبری اداره وایس اف امریکا که څه هم د امریکای د حکومت په بودیجه یا فند چلیږي خو د بې طرفه او آزادو خبرونو پر سر یې وخت په وخت د امریکای له حکومت سره اختلافات مخې ته راغلي دي. خو د دې ادارې مشرانو تر داسې حالاتو د راتېرېدو لپاره ډېرې برخلیک ټاکونکې پرېکړې کړې چې ډېرې غیر معمولي او د ارزښت وړ وې. د 11 سپتمبر یا 9/11 تر پیښې یوازې 10 ورځې وروسته د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر چې د دې پیښې پلانونکي اوسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه وایس اف امریکا ته د ځانګړې مرکې وړاندیز کړی و. د هغه مهال د وی او ای ځایناستې مشرې میرنا ویټورټ دوه تنه خبریالان وګمارل چې د طالبانو له دې مرموز مشر سره په ټلیفون مرکه وکړي. خو د ولسمشر بوش د دفتر چارواکي سمدستي په خبر سول او د امریکا غږ مشرې ته د امریکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټلیفون وسو چې که د ملا عمر مرکه خپره کړي دا به یوه سیاسي ځانوژنه وي. هغه وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ریچارډ باوچر په خپلې ورسته مرکه کې ویلي د بوش ادارې د وایس اف امریکا د دې حق درناوی کاوه چې پر حقایقو ولاړ خبرونه خپاره کړي خو وايي اجازه یې نه ورکوله هغه څه خپاره کړي چې د دوی په نظر دشمن ته ګټه ورسیږي. د امریکا د حکومت په بودیجه چلیدونکې دغه نړیوال رسنۍ وایس اف امریکا په اونۍ کې د 200 میلیون یا 28 کروڑ خلکو لپاره په شاوخوا 40 ژبو خبرونه کوي چې له دویم نړیوال جګړې را په دې خوا د خبرونو یو تاریخ لري او د امریکای د کانګرس لخوا د بې پلاوه او هر اړخیزو خبرونو خبرولو واک ورکړل شوی دی. خو د سپینې ماڼۍ او وایس اف امریکا ترمنځ شخړه له لسیزو راهیسې یو معمول او دود ګرځېدلی چې زیاته وجه یې د دې ادارې نیمه خپلواکه ځانګړتیا او لږې بریدګر چلند دی چې د فیډرل حکومت د لوی بیوروکراسۍ په منځ کې کار کوي. تېره میاشت هم د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو تېرو ولسمشرانو په څیر پر وایس اف امریکا په ډېرې توندۍ او شدت سره بې ساري نیوکې وکړې. د اپریل پر 15مه د کورونا وایرس په اړه رسنیو ته د معلوماتو په اړه د خبرې غونډې په مهال وویل که تاسې اورېدلی وي چې د وایس اف امریکا څه خپروي ډېر ناوړه شیان دي. څه چې دوی وایي دا زموږ د هیواد لپاره ډېر ناوړه دي. خو د وایس اف امریکا مشرې امینډا بینټ د ولسمشر ټرمپ تورونه رد کړي او وایي اداره یې پر حقایقو ولاړ خبرونه خپروي. میرمن بینټ ویلي په وی او ای او د حکومت په اختیار کې د مطبوعاتي ادارو ترمنځ فرق دا دی چې موږ آزاد یو چې د یوې مسلې ټول اړخونه وښیو او په حقیقت کې څنګه چې د وی او ای په تګلاره کې ویل شوي قانون موږ ته د داسې کار اجازه راکړې ده. له وایس اف امریکا د ولسمشر ټرمپ شکایتونه دوه اړخ لري. لومړی دا چې وایي د ادارې د کورونا وایرس د اغیزمنو کسانو او مړیو په اړه د چین حکومت مشکوک معلومات خپاره کړي وو چې وایس اف امریکا هسې یو تور ګڼلی او په کلکه یې رد کړی وو. دویم ولسمشر ټرمپ پر دې خبره غوسه دی چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په دې نه دی توانېدلی چې د ډیموکریټ ګوند د خنډونو له کبله د وایس اف امریکا د سرپرستی ادارې یو ایس ای جی ایم یا د امریکې د نړیوالې میډیا ایجنسۍ نوی مشر په خپله خوښه وټاکي. ولسمشر ټرمپ پر دې خبره افسوس کړی او ویلی وو پر هغه حکومتي رسنۍ کنټرول نه لري چې دده او دد ملاتړو د ارزښتونو او اقدارو ښکارندوی کوي. هغه په 13 نومبر میاشت کې وړاندیز کړی و چې امریکا باید یو حکومتي نړیوال رسنۍ جوړ کړي او د هغه څه مخ ونیسي چې دد په وینا سی ان ان کوي او د یې نامناسب او جالي غني او نړۍ ته وایي چې امریکا یوازیم هیواد دی. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مرکه او نور مثالونو ته په پام سره ولس مشر ټرمپ د امریکا لمړی ولس مشر نه دی چې د وایس اف امریکا پر خبرونو او خبرې پوښښنې وکړي. کوي دا ځکه چې دا اداره معمولا د سپینې ماڼۍ د ټاکل شوی سیاستوالو تر څارنې لاندې وي او ګوري چې د مسلکي خبریالانو خبري مواد باید د قانون لمخه بې پلا ووي.